السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبرونه د ځوان فکر اونیز پروګرام ته بیل سوي ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې ازادي رادیو د ځوانانو پر ژوند څه تاثیر کړی دی. د ازادي رادیو د خبرونو د پیل شل کلونه پرسول مخکې تر دې چې پروګرام پیل سي د دې ساعت خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تیر شپه د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی سره په سپینې ماڼۍ کې پر دوه اړخیزو مسایلو او د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. قطر تیر کال له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې مهم رول ولوباوه او د طالبانو سیاسي دفتر لا هم په دوحه کې فعال دی. کاناډا ویلي چې په بادغیس ولایت کې له زلزله ځپلو سره د $2 میلیون په ارزښت مرسته کوي. دا خبره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری نن په ټویټر کې کړې ده. طالبان وی دوی اونې مخکې په دې زلزله کې لشته لږه دیش کسان مړه شوي او پلسګونو نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د صنعتکارو ټولنې مشر عبدالجبار ساپای وی پر صنعتي پارکونو د برېښنا پرې کېدو د 580 فابریکو فعالیتونه درولي. د ویلي چې دغه برېښنا له څه باندې 2 اونیو پرې شوې ده. د ښاغلي ساپي په خبره له دې سره 4,500 کارګران بیکاره شوي دي. د افغانستان د کرکټ تر 900 کلونو کشره لوبډله نن د نړیوال جام سیالیو په نیمه پای لوبه کې د انګلستان له ټیم سره مسابقه کوي. دغه لوبه به د افغانستان پر وخت ماښام 5:30 د ویست انډیز په انتیګا سټیډیوم کې کیږي. په هلمند کې د طالبانو چارواکي وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د دریو ترافیکي پیښو له کبله یو تن مړ او 10 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي دغه پیښې په ګریش ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په اړوندو سیمو کې شوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن پر ټلیفون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د اوکراین پر پوله د روسیې د څه باندې 1,000 سرتیرو د ځای پر ځای کېدو پر سر اندېښنې له دې پلوه مخ په زیاتېدو دي چې شای روسیه پر خپل ګاونډ برید وکړي. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ د قزاقستان له چارواکو وغوښتل چې د شکنجې د ټولو ادعاو په اړه بشپړه څېړنه وکړي او ټول هغه ناوړه چلندونه پای ته ورسوي چې تیره میاشت په دې هیواد کې د خونړیو ناکراریو پر مهال او تر هغې وروسته د فعالانو په وړاندې ترسره شوي چې یو شمېر یې په غیر قانوني توګه توقیف شوي دي. هیومن رائټس واچ نن په یو بیان کې وویل چې ډېر باوري راپورونه ترلاسه کړي چې پولیسو پلسګونو سوله ییز مظاهرچیان او نور په خپل سر توقیف کړي دي. ډنمارک د اروپایي ټولنې لومړی هیواد سو چې د کورونا وایرس د پیښو له زیاتوالي سره سره ټول لګول شوي محدودیتونه لرې کړل. له تیرې نیمې شپې خلک اړ نه دي چې ماسکونه وکاروي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په پاتې شیبو کې زما له نورو همکارانو سره ووسی چې د ځوانانو په خاص پروګرام ځوان فکر کې ستاسو ملتیا کوي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. ازادي رادیو د خپل رسنیز فعالیت شل کال پوره کړل. دا سفر له ډیرو سختیو ډکو. په تیرو شلو کلونو کې موږ ډیر همکاران د لاسه ورکړل او ډیرو همکارانو مو د خپل ځواني تور وختان هم درته سپین کړل چې موږ د دوی د ټولو د قربانیو قدردانی کوو. ازادي رادیو په خپل شل کلن رسنیز مزل کې ځوانانو ته ډیر پام کړی او د تاندې څنګه او ځوان فکر خبرونو ترڅنګ ځوانانو ته ډیری نورې معلوماتي او ښوونیزې خبرونه ونې جوړې کړې دي او د ځوانانو ورځنۍ ستونزو ته په خپلو راپورونو کې ځای ورکړی. د ازادي رادیو د 12 لسیزې فعالیت په مناسبت د دې اونۍ په ځوان فکر خپرونه کې د ځوانانو په ژوند کې د رسنیو پر رول او اهمیت خبرې کوو. دا به واورئ چې دغه تیرو شلو کلونو کې چې کومې خپرونې جوړې شوې په کومو موضوعاتو بحث پکې وشو او څومره یې د ځوانانو په ژوند تاثیر کړی. د خپلو هغو همکارانو له ډلې چې مخکې دغه خپرونې جوړې کړې دي د هغو ترڅنګ به زموږ ځینې هغه اوریدونکي هم راسره وي چې دغه خپرونې اوریدلې دي او خپل تاثر د دغو خپرونو په اړه به د خپرونې په لړ کې راسره شریک کړي. د ازادي راډیو دوه خپرونې چې اوس هم شته دي تاندې څانګې او ځوان فکر دا خپرونې دي چې زموږ همکارانو را پیل کړي وي او تر اوسه دوام کوي. یوه خپرونه چې اوس وړاندې کېږي ځوان فکر ده. تورمان صاحب زموږ هغه همکارو چې په لومړي ځل یې دغه خپرونه را پیل کړه ښاغلی اجمل تورمان همدا شیبه په سټوډیو کې را سره ده. تورمان صاحب تاسو ته خراغلاس وایو، او هغه ورځې ما ستاسو وخت ولی د ډیر پخوانی وو، نو واقعا هم تاسو ډیر وخت دلته کار کړی دی. که د دغې خپرونې په اړه راته ووایه چې څنګه راپیل شوه او انګیزه څه وه، ځکه موږ خو مخکې ځینې نورې خپرونې هم ځوانانو ته درلودې.
مننه هیواد صاحب. لومړی خو زموږ د هغو ځوانو او کارانو د قبر چم د شین وی چې په آزادۍ سرونه کې خودل، سباون کاکړ، عباد الله ننځه، فرشته محرم دورانی او الیاس دی، بیا دې د هغو همکارانو یاد هم په خیر وي چې اوس موږ سره نشته په آزادۍ راډیو کې، او نور نو ټول د آزادۍ راډیو کارکوونکو ته چې اوس شته دي، او درنو اوریدونکو ته د آزادۍ راډیو د شلمې کلیزې مبارکي وایم. مننه هیواد صاحب، د ځوان فکر د خپرونې د پیلولو یوه موخه دا وه چې آزادۍ راډیو هڅه کوي چې ځوانانو ته ډیر پام واړوي، ځکه چې همدغه ځوانان دي چې نن سبا د ټولنې جوړونکي دي. نو د تاند څانګې خپرونه یوه سبتي خپرونه وه، په دې کې خپله د ځوانانو حضور وو، ولې دا چې په مستقیم ډول باندې هغوی په یو موضوع باندې نظر ورکړي، د دوی نظرونه موږ ولرو په ژوندۍ بڼه باندې، موږ کومه خپرونه ورته نه درلودله. خپرونې موخه دوه برخې جوړوي، یو دا چې هغه موضوعات چې ځوانانو پورې اړوند دي، ځوانان په هغه وخت کې کار کړی دی، وړتیا لري، مستعد ځوانانو پیژندل، او هغه مسایل چې مثلا د ځوانانو پورې اړه نه، دا نور برخو کې دي، د ځوانانو فکر، د ځوانانو نظرونه دي هغې په اړه باندې. نو په ټوله کې په همدغه دوه موضوعاتو باندې راڅرخي د لومړي ځل لپاره دا خبرونه. ګمان کوم چې دوه کاله مخکې په کابل کې مونږ مرکزی دفتر نه پیل شوه چې پښتو خبرونه ما او دری هم زموږ همکار نصرت پاسا مخته وړله.
په کوم نیت چې دا خبرونه را پیل شوې وه، هماغه سه مخکې لاړه، هغه نتیجه ترلاسه شوه؟
بله، زه فکر کوم چې نتیجه ډیره ښه وه. په دغه خبرونه کې چې موږ سره کم مېلمانه دي، د دوی نه به هم په دې اړه باندې زه فکر کوم چې د خپرونې په ترڅ کې واورو، ښه ده چې اورېدونکي په دې اړه باندې قضاوت وکړي، ولې د خپرونې جوړونکي په توګه باندې ما ډېر داسې ځوانان وپېژندل د دې خپرونې له لارې چې د فکر خاوندان دي، د یو نظر خاوندان دي، او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه واقعا درانه او ښاغلي نظرونه لري. نو زه فکر کوم چې د خپرونه خپل هغه موخې ته رسېدلې ده، او به هم دا مزل دوام لري انشاءالله چې څو پورې آزادي ده او څو پورې ځوانان دي.
یو بله پوښتنه کوم، بیا به ورشو نورو مېلمنو ته. دغه موضوعات چې تاسو ټاکل، تورمان صاحب څنګه مو ټاکل؟ یعنې د ورځې موضوعات وو، که د دغو موضوعاتو په اړه راته ووایه چې په کوم مسایلو بحث شوی په هغو لومړیو وختونو کې چې تاسو دا خپرونه را پیل کړه.
بله، د ورځې موضوعات او که د ورځې په اړه مثلا هغه موضوع ورسره نه لګېده، نو کېدای شي چې مثلا ځینې نورې سوژو باندې چې فکر وشي چې د ځوانانو اړوند یا د دوی نظرونه په اړه واخیستل شي. مثلا دا نن تاسې د ازادي راډیو د کلیزې یا د ځوانانو په ژوند کې د دغې رسنۍ د رول په اړه باندې غږېږئ، دا یو د ورځې سوژه ده، ولې کېدای شي داسې ورځ هم راشي چې مثلا داسې یو څه تاسې خپله یوه سوژه رامنځته کوي. مثلا فکر کوم په دې برخه کې ځوانان ډېر رول لري چې تاسې سره اړیکې ولري، غیر دې خپرونې په ترڅ کې چې د دې نه پرته مثلا د یو لارې څخه چې دوی هم کوم موضوعات چې د دوی د خوښې وړ دي تاسې سره شریک کړي، او تاسې وکولی شئ چې په هغه خپلو خپرونو کې په مهم موضوعاتو باندې خبرې وکړي.
ډېره مننه تورمان صاحب، خوشحاله اوسئ. د تاندې څنګه یو بل خبرونه وا چې ازادي رادیو لاغه پایله تر اوسه پورې وړاندې کوي، زموږ ډیرو همکارانو د خبرونه چې مخکې ل رادیو سره د خبرونه وړاندې کړي ده، د هغو لړلې یو هم نورګل شفق ته. شفق صاحب، چې کله خبرونه پیلول نو د خبرونه پیل بداسي و چې ګلاله یو همزول سلامونه. شفق صاحب، پس ل ډیر وخت د ازادي رادیو مایک یو ځل بیا ستاسو خدمت کې ده، نو مهرباني خپلو ګلاله یو همزول ته د خپل خبرونه خپرونه پاړه وای چې څومره وخت تاسو ته خپرونه وړاندې کړه او په کومو مسایلو بحث پکې کېده؟
سلامونه تاسو اوس خو کتم زبا ام به هغه مزولی اوس هغه نوی پاتې او نه زه په هغه عمر باندې پاتې یم، نو عمرونه سره را تیر شول یو څه هغه خپل وخت نه. ما د تاندې څانګې خپرونه له 2011 کال بیا د 2018 کال د جولای تر پای پورې چې شاوخوا 15 کاله کېږي تاندې څانګې خپرونه ما جوړوله، او هغه وختونو کې هم زیاتره هم د ځوانانو اړوند مسائل به پکې ځای په ځای کېدل. په اولو کې یو څه د خپرونې فارمټ یا هغه چوکاټ چې دی هغه ما بدل کړ، هغه په دودیز ډول چې خپرونه څنګه اولو وختونو کې جوړه شوې وه، نو یوه داسې جالبه موضوع به په سر کې وه، بیا به یو څه جدي فرزند دی و مشکل په اړه به هغه موضوع به مطرح کېدل، او بیا پای کې به یوه سندره وه. خو بیا زه چې راغلم نو هغه چوکاټ مې یو څه ور بدل کړ، یو دوه مهمه او د ځوانانو اړوند موضوعګانې به مې پکې ځای کړې. په وروستیو وختونو کې بیا چې خواله رسنې ډېرې عام شوې، نو په ځکه چې د اوریدونکو لخوا د فیډبیک یا هغه خپرونې ته د دوی د غبرګون لپاره داسې کومه خاصه لاره نه وه، موږ یوازې په خپرونې کې ایمیل دوی ته یادو چې کوم نظر لري په دې را سره شریک یا په پوستي د پوست له لارې. خو خو چې خواله رسنۍ یو څه عام شوې، نو بیا په خواله رسنۍ ما خلک ځوانانو نه فیډبیک اخیسته، نو د هغوی وړاندیزونو ته په کتو مې بیا ځینې نور مسایل پکې ځای کړل. فرزن که زه مثال په ډول وایم، څنګه سی وی ښه جوړه کی، څنګه کاري مرکو ته ځان چمتو کی، یا ولې دا د ښاري او کلیوالو ځوانانو ترمنځ یو واټن شته دی، یا د یو بل په اړه ځینې بدبینۍ شته، یا تازه واده کړي جوړې چې دی هغوی په کورنیو کې چې کله تازه دوی واده وکړي کوم ستونزو سره مخ کیږي، څنګه هغوی بیا دې ته حل پیدا کولی شي. ښوونځیو پوهنتونونو کې ستونزې او ځینې رواني مشکلات چې ځوانان ورسره مخ وو، ځکه چې خپرونه روزنیزه وه، نو زیاتره مو هڅه کوله چې روزنیز مسایل پکې ځای شي، او ځوانان چې کوم ستونزو یا مشکلاتو سره مخ دي هڅه مې دا وه چې هغوی ته یوه د حل لار ورته وړاندیز کړی شو، او هغوی سره مرسته وشي چې هغه مشکل ځان ته حل کړي. نو ما زیاتره هڅه همدا وه، او اوریدونکي به کېدای شي ویلی شي چې څومره په دې کې بریالي وو.
مننه، خوشاله سی. خو دا مخکې مې چې یادونه وکړه چې د ډیرو همکارانو تور وختان سپین شول، منظور مې تاسې نه وایي، مقصد چې
په شفق سی بو
مننه، خوشاله سی. ډیر مننه کوترمن صاحب. نو شفق صاحب بر سره په خبرونه کې هم دا ډول په خبرونه کې ځینی نور ملمنه هم لرو چې له حقوی به باورو. تورمن صاحب او شفق صاحب زموږ هغه همکارانو چې خبرونه وړاندې کړې وي، خو هغه دوستان چې دغه خبرونه له بهره کتلې دي، نو د هغوی نظر هم مهم دی. په خبرونه کې را سره ښاغلی امین عزیزی له ننګرهار څخه، ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه، او ښاغلی سیف الرحمن سراج له خوست څخه را سره دي. نو د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان دي، دا چې د دوی په سیمو کې دغه خبرونه اوریدل کیږي او تاثیر یې څه دی له دوی څخه به واورو. ښاغلی عزیزی، پیل به له تاسو څخه وکړو. د ځوانانو خبرونې به مو اوریدلې وي د ازادي راډیو، او خپله مو هم ګډون پکې کړی. د دغو خبرونو په اړه راته ووایه، د تاثیر په اړه راته ووایه.
مننه. سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. د ازادي راډیو لشل کلم ستړي مزل مننه. په لومړیو کې خو د ټکنالوژي په پرمختګ سره داسې انګېرل کېدل چې د ډلېز رسنیو او په ځنګړي توګه د رادیو غانو سره تعقیب کم شي. خو د ازادي رادیو په څیر چې د خلکو یا د اوریدونکو د غوښتنو او تقاضاو سره سم موثق او دقیق معلومات او خبرونه وړاندې کوي، د خلکو لیوالتیا دې سره زیاتوي چې باید دا خبرونه واوري او ټول د رادیو ټولې خبرونه تعقیب کړي. که څه هم زه له رادیو سره ډېره لیوالتیا نه لرم، د څو میاشتو راهیسې زه رادیو واورم، کله چې ما لومړی ځل د رادیو غانو سره واورېدل شروع کړل، ازادي رادیو چې ما ډېره خوښه شوه، لومړنۍ خبرونه د تاندې څنګه په نوم وه چې زما ډېره لیوالتیا دې سره پیدا شوله چې باید خپل نظر پکې وړاندې کړم. او له خوشبخته ما وکولای شول چې په دغه خبرونو کې خپل نظر وړاندې کړم، ځکه دا داسې خبرونې دي چې د ځوانانو د هغه ورځنی موضوعات چې ځوانان ورسره مخ دي، یا پکې ستونزې لري او یا د وتلو لارې ورته نه ده معلومه، ازادي راډیو په دغه خبرونو کې راخیستې دي او د میلمنو سره پرې بحث کړی، نظر یې پرې وړاندې کړی، او ځوانان وکولای شول چې له هغه ستونزو سره چې مخ د دغه خبرونې پر بنسټ چې دوی ته وړاندې شولې خپلې ستونزې حل کړي او خپلې لارې روښانه کړي.
مننه سراج صاحب. ازادي راډیو ستاسو په سیمه کې په خوست کې اوریدل کیږي، د دغو خپرونو په اړه که تاسو هم خپل نظر سره شریک کړئ، کوم چې د ځوانانو لپاره ځانګړي دي.
سلامونه د ازادي راډیو ټولو کرامونو کارکونکو ته. لومړی سر کې د ازادي راډیو د سلام کلیز مبارکي وایم. د دوی د هاتو ډیره مننه. بلې، په خوست ولایت کې په ټولو ساحاتو کې ازادي راډیو اوریدل کیږي. دلته خلک ازادي راډیو سره ډېره مینه لري. زه خپل ازادي راډیو هڅولی یم چې د ادبیاتو پوهنځي ولولم. یو خپله تجربه به در سره شریکه کړم. زمونږ یو دوست و، هغه په مکتب کې د ازادي راډیو راډیوي مجله خپرونه اوریدله. نو یوه ورځ مونږ ته وویل چې داسې یو خپرونه ده، تاسو دغه تعقیب کوي. بیا چې ما کله هغه خپرونه واورېدې، یو څو خپرونې مې واورېدې، له ادبیاتو سره مې بیخي ډېر شوق پیدا شو، کتابونه مې پیدا کړل. حتی د ازادي راډیو د دغه خپرونو د هڅولو له امله ما لومړنی ناول ولوست. نو ازادي راډیو چې زما په ژوند کې ډېر تغییر راوست، همدغسې په خوست ولایت کې ډېر ځوانانو چې دغه خپرونه یې تعقیبوله. بیا وروسته چې مونږ کله پوهنتون ته ولاړو، بیا مو ملګرو ته زمونږ استاد مونږ ته توصیه کړې چې تاسو دا خپرونه اورئ. نو مونږ به لکه د پوهنتون د وسم شکل سره د وسعت شکل سره دغه اوریدله. تر اوسه پورې ما سره اوس خو کتاب هم خوشبختانه چاپ شو، دغو مرکو هغه خپرونې را سره دي. اوس هم وخت نا وخت اورم، ډېر څه ورنه زده کوم. هر ځل چې اورم نوې خبرې راته پکې وي.
مننه کو ښاغلی زیت الله مبارز له کندهار څخه را سره دی. مبارز صاحب، ستاسو نظر هم غواړو په همدې اړه واورو چې د ازادي راډیو د ځوانانو خپرونې په کندهار کې اوریدل کیږي، تاسو خپله یې اورئ او ستاسو تاثر د دې خپرونو په اړه څه دی؟
سلامونه هیواد صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. مننه، خوشحاله اوسئ. مهرباني د پوښتنې په اړه راته ووایه چې ازادي راډیو ستاسو په ژوند یا د هغو ځوانانو په ژوند څه تاثیر کړی چې تاسو په کندهار کې لیدلی دي؟
هیواد صاحب، لکه څنګه چې مخکې نورو مېلمنو تاسو ته خپلې خاطرې شریک کړي، زم کله چې کوچنی وم موږ مهاجر وو په پاکستان کې اوسېدلو. کله چې به د سهار د چای سره د پلار سره ناستلو، نو پلار به مې ازادي راډیو لګولې وه. له هغه وخت زه څلورم ټولګي کې وم. دا د خبریالانو او د خپرونو نغمې او غږونه مې اوس هم راته یادېږي او په ذهن کې مې دي. نو همدا رسنۍ دي هیواد صاحب چې موږ د نړۍ د وضعیت څخه خبروي. همدا رسنۍ دي چې زموږ غږونو ته لا پوښښ ورکوي. د ځوانانو په فکرونو کې همدې رسنیو بدلون راوستلی دی. کله چې د ځوانانو لپاره یوه څه مهمې خپرونې په رسنیو کې جوړېږي، دا دوی د ژوند ته بدلون ورکوي، چې دا یوه مهمه او اساسي خبره ده د ځوانانو لپاره. که هغه خویندې وي که ورونه وي، همدې د ځوانانو خپرونو چې ټول ځوانان یې ده تشویق کړي دي، چې هغه او یو داسې مثبت کار ته ملا وتړي تر څو هغه د ټولنې په خیر وي. که هغه تعلیمي خپرونې وي، تاندې څانګې خپرونه ده چې ډېر ځوانان یې تشویق کړي دي. مثال په هغه کې ځینې خپرونې دي، مثال تعلیمي بهیر دپاره پرمخ وړل کېږي. او دا خبرونه د ځوان فکر خبرونه زړه ډیره تولم هیواد صاحب ترڅو ځوانان ته خدمت وکم کاغه په تعلیمي برخه کې کو ورزشي برخه کې یعنی دا لیوالتیا مشترک کړی ده چې موږ ځوانان ته خدمت وکړو د هیواد لپاره خدمت وکړو او دوی همیشه ځوان د ځوانانو ژغ ته پوښښ ورکړی دی او کم چا چې ځوانان خوندې ورونه تایید کړی ول د دې د پرمختګ مخنیوي کړی وي همدا رسنۍ دي همدا ازادي رادیو ده د دې دا پرمختګونو ژغته پوښښ ورکړی خبري پوښښ ورکړی او همیشه د دې ملاتړ کړی دي نو د رسنۍ باید یو څه سانسور نشي ځکه دې ځوانانو ژغته یو ځای پر رسوي موږ همیشه ملاتړ یو
مننه شفق صاحب یو پختنه او د یو پختنه تند چې همیشه زما په ذهن کې بیا غلا ده چې یعنی همیشه وایم چې کوم موضوعات دی په کوم ډول خبرونه ښه راځي کنه یعنی کوم مسایل ته باید پام وشي چې موږ یو ښه خبرونه جوړ کړو ځوانانو ته د دې لپاره چې یعنی د هغوی په ژوند یې مثبت تاثیر وي نو په دې اړه که راته ووایې تاسې 15 کاله مخکې دغه خپرونې جوړې کړې بیا کله چې سړی خپلې خپرونې ډېر وخت وروسته اوري ځینو مسایلو ته یې فکر کېږي لکه دغه فکر چې که دغسې دا خپرونه جوړه شوې وای لا ښه راتلله که مثال دغه کس پکې غږېدلی وای لا ښه راتله نو ستاسې له نظره کومو مسایلو ته پام وشي که خپل وړاندیزونه په دې اړه راسره شریک کړئ
هدف باندې فکر په کار دی چې فرزن هدف کې اول دام راځي چې د تا هغه د خپرونې اصلي هدف کومه ډله وګړي دي کوم خلک دي یعنی موږ په ځوانانو غږیږو نو چې د خپرونې هغه کوم مخاطب دی چې دی هغه که ځوان وي او ته ځوانانو ته خپرونه کوې نو اول د هغوی غوښتنو او د هغوی ستونزو او د هغوی اړتیاوو باندې فکر په کار دی چې فرزن اوس مهال ځوانان کومو مشکلاتو سره مخ دي که فرزن ځان د نن ورځې مثال درکم اوس موږ تاسې ځوانان په افغانستان کې څو مشکلاتو سره مخ دي یوه ستونزه همدغه لوړو زده کړو نه لرې پاتې والی دی چې اول کې کورونا راغله د دوی درسونه وځپل که هغه په د ښوونځیو زده کوونکي تنکي زلمي دي او که د پوهنتونونو محصلان یا زده کړیالان دي نو یو خوا کورونا وځپل د دوی درسونه بیا پسې د نظام بدلون د دوی درسونه ټکنی کړل همداغسې د ځوانانو بله برخه زده کړو نه اخوا د کار روزګار کیسه ده چې اکثره کسان بېروزګاره شول چې پخوا یې وظیفې لرلې نو هغه د وخت محدودې ته په کتو د هغه مخاطب کس مشکلاتو ته په کتو په خپرونې باندې فوکس کیږي او اول ستونزه څارل کیږي بیا پسې د حل لار ورته پیدا کیږي زه فکر کوم چې کچېرې غواړو چې هغه خپرونه مو ښه اغېز ولري خصوصا په اوسنیو وختونو کې د ځوانانو د بوختیاو څارل هم په کار دي چې دوی نن سبا په څه کې بوخت دي که زه مثال درکړم فرزن نن سبا خصوصا د ښارونو ځوانان هغوی دومره راډیو نه اوري لکه د تاسې خپرونې کې یوې خورکۍ دغه خبره وکړه هغوی نن سبا په خواله رسنیو کې ډېر بوخت دي یا په انټرنیټ یا په موبایل کې ډېر بوخت دي نو نن سبا څنګه چې ځوانانو بدلون کړی دی که څه هم زه دا منم چې د راډیوګانو ډېر فوکس د ازادي بی بی سي دغو ځینو راډیوګانو فوکس تر ډېره په کلیوالو خلکو هم دی چې هغلته دغه پرمختګونه اوس هم دومره ډېر نه دي شوي خو په ټوله کې که ووایو نو د وخت په تېرېدو سره د ځوانانو بوختیاو ته په کتو بیا دوی ته خپرونې ورکول په کار دي که اوس همدغه د تاندې څانګې په اړه زه درته ووایم فکر کوم که چیرې دوی ته پر خواله رسنیو هم دغسې د خپرونې مواد چې اوس یوازې د راډیو له لارې خپرېږي که چیرې دا په خواله رسنیو کې دوی سره شریک شي دوی ته ځینې لنډې ویډیوګانې یا دغه ډیجیټل پیس چې موږ تاسې په ژورنالیزم کې د ویډیو یو لنډ فارمټ لرو که په هغې کې ورته برابرې شي نو فکر کوم تر ډېرو ځوانانو به رسېدلي وي او اغېز به یې هم تر یعنی څنګه چې په راډیو کې دی په دې کې به یو څو برابر نور هم ډېر وي
ډیره زیاته مننه غواړو د خپرونې ډیره برخه په همدې وغږیږو چې څنګه کیدای شي د خپرونې لا نورې هم ښې شي، لا نورې هم ګټورې شي. نو زموږ درانه میلمانه په دې اړه خپل نظرونه راسره شریکوي. ښاغلی سمیع الله سعادت له کابله راسره یو ځای شوی. سعادت صاحب، تاسې خپله هم د ازادي راډیو خپرونې اورېدلې دي او هم برخه پکې اخیستې ده، خصوصا هغه خپرونې چې د ځوانانو لپاره وي. په دې اړه راته ووایه چې له دې وروسته څه کول پکار دی چې لا ښې او ګټورې خپرونې جوړې شي.
سلامونه تاسو ته واضحانه او تاسې مشرتابه ټیم ټولو ته د شل کلنې شل کلنې کیدو مبارکي وایم. په دې هیله چې دغه وروستی کال نه وي او لا پسې وایم. تاسو د پوښتنې په ځواب کښې به دا ووایم، لکه څنګه چې سبق صاحب خبره وکړله په غاړه چې خپرونې لا غښتلې شي، نو دغه ویډیوګانې داسې وړه کلیپونه که چېرې جوړ شي د ځوانانو دغه کومې خبرې چې دي دغه ویډیوي شکل پیدا، دغه به ډېر ښه تاثیر کړي. او دا چې دغه د ځوان فکر خپرونه ده په واقعیت د تا څخه ډېر خوشحاله مخنوی یعنې همیشه د خلکو ته داسې موضوعګانې وړاندې کړي چې فعلا وخت ته رسمون همدا موضوعګانې مثبت تغییر راوستی ده. شخصا زه د صدارت صحره په دېخوا 2001 صحره په دغه خپرونې
ساده صاحب غږ مو پرې کېږي. په بخښنې سره کلک ځای مو بدل کړی چې غږ مو په ښه ډول سره واورو. مهرباني. اوس غږ مو صحیح راځي.
په بخښنې سره نه پوهېږم زما آواز به تر کومه پورې هغه شوی وي. دغه خبره کوله د چپک صاحب د خبرې په تایید سره تاثیرې داسې ځوان خپرونې او تان څنګ خپرونې هغه خوب مهم موضوعات دي که چېرې هغو ته د واړه واړه ویډیوکلپ جوړ کړلی دغه به د ځوانانو په ژوند کښې یو مثبت تغییر را بل دا چې زه له تا ته یخته تا ته او تاسې سبا چې سره ډېر منندوی یم. زما په ژوند ځوان فکر خپرونې واقعیت ډېر مثبت تغییر راوستی دی. شخصا د تعلیم په برخه کښې ما نور خلک دې ته وختول زمونږ او تاسې تعلیمي خپرونه د ځوان موضوع ځوان فکر خپرونه کښې راخیستې وه دغه موضوع هغې مورد باندې ما له ټولو خلکو سره مشوره وکړل تعلیم او تعلیم ته مې وختول ځکه چې دا زمونږ او تاسې وجبه ده او تاسې خلک تعلیم ته وختو. زما په ژوند کښې ازادي راډیو ډېر مثبت تغییر راوستی دی. که زه ووایم چې ازادي راډیو زما په ژوند کښې د یو مکتب حیثیت هم لري او د یو پوهنتون حیثیت هم ماته لري. زه له ازادي راډیو ټیم څخه ډېر منندوی یم.
خوشحاله اوسه، ډېره مننه. څنګه کېدای شي دغه بحثونه چې کېږي دلته دې ته لاره هواره کړي چې نور تشدد نه وي، نوره جګړه نه وي؟ په دې اړه به هم بحث وکړو. آغلی عزیزي، که تاسې راته ووایې څنګه یا په څه ډول دغه بحثونه دې ته لار پرانیستلی شي چې ځوانان راشي خبرې سره وکړي، نه دا چې خپلې خبرې خپل فکرونه په یو بل باندې په زور ومني. نو دغه ډول خپرونې البته څومره مرسته یې کړې ده او څومره مرسته کولی شي ستاسو په نظر په کوم مسایلو بحثونه وشي چې موږ په اصطلاح د تساهل او مدارا خواته لاړ شو، د خبرو خواته لاړ شو، د بحث خواته لاړ شو او بالاخره د خبرو له لارې یوې نتیجې ته سره ورسېږو؟
لکه څنګه چې وړاندې شفق صاحب یادونه وکړه له ځوانانو سره ډېره پورې راډیو نه اوري او د هغوی ډېره تکیه پر خواله رسنیو ده، نو باید هڅه وشي چې کومې خپرونې تاسې په راډیو کښې لرئ دا سوشل میډیا یا خواله رسنیو ته هم ور وباسئ، ځکه هلته هم ډېر داسې ځوانان شته دی چې لیوالتیا لري خپل نظر وړاندې کړي او یا راشي خپرونه کړي لکه زموږ په څېر باندې مېلمانه شي او پر موضوع بحث وکړي. او ځکه یعنې دا چې ځوانان ډېره راډیو نه اوري نو تر ډېره پورې له دغه ډول خپرونو هم دا خبره دي چې ځینې راډیوګانې د دوی لپاره ځانګړې خپرونې لري. نو د شفق صاحب خبرې په تایید سره چې دا ډول خپرونې لاندې برخې خواله رسنیو ته راووځي او هغلته پرې ځوانان خپل نظر وړاندې کړي یا وکولی شي چې له دې لارې مستقیما راډیو سره تماس کښې شي او په خپرونو کښې خپل نظر وړاندې کړي، دا به تر ډېره پورې د ځوانانو په ستونزو کښې مرسته وکړي چې هغوی ورسره لاس او ګرېوان دې حل به شي او وبه کولی شي چې خپل نظر وړاندې کړي او په دې سره به دا خپرونې لا نورې ډېرې پراخه شي او اوریدونکي به یې هم زیات شي.
مننه خو زموږ پوښتنه دا وه چې مثال په اوس وخت کې کیدای شي ډېر کسان داسې وي چې خپل فکر یا خپل ایډیالوژي په دې خاطر چې د دوی لپاره مهمه او باارزښته ده یعنې نه غواړي یو نقد په وړاندې وشي، یوه خبره پې وشي یا بحث پې وشي، یعنې مخالف فکر ته ځای نه وي د هغو په وړاندې. خبره همدا ده چې څنګه کیدای شي مثال دلته داسې بحثونه وشي، مختلف فکرونه د مختلف فکرونو خلک راشي، وغږېږي، خپلې خبرې وکړي او بالاخره هغه بحثونه داسې یوې خواته لاړ شي چې په ټولنه کې هم بیا خلک د خپلو افکارو د خپلو نظریاتو په خاطر له چا سره لاس او ګریوان نه شي، بلکې خبرې بحثونه په سوله ییز ډول او په آرام ډول وشي.
خو لکه ما چې د سوشل میډیا یادونه وکړه، مطلب مې چې همدا و. اول زه خپله ناخبره وم چې زه څه ډول له دې خپرونې سره برخه واخلم، خو له پخواله رسنیو کې ما وکولی شول چې زه تعقیب وکړم او بالاخره زه خپرونې ته لاره پیدا کړم، خپل نظر وړاندې کړم، تر دې حده پورې چې خپل مخالف نظر هم په دې خپرونه کې واورم. نو که چېرته تاسې د دغه خپرونو ځینې موضوعات او برخې خپله رسنیو ته وباسي، اغل خپله مخالف نظر او هماغه هم نظر خلک پیدا کیږي چې هغوی خپل نظر وړاندې کړي، وکولی شي چې دې خپرونې ته راشي، برخه واخلي، خپل مخالف نظرونه هم واوري، خپل هغه همغږي نظرونه هم واوري. نو دوی به وکولی شي چې ځینې ستونزې په خپل منځونو کې سره حل کړي.
مننه سراج صاحب، همدا پوښتنه له تاسې هم کوو، دغه بحثونه څومره په دې برخه کې ګټور تمامېدلی شي چې ځوانان خبرو ته سره کښېني؟
دغه بحثونه کولی شي چې په ټولنه کې خلک د منطق منلو ته، د دلیل منلو ته او یو د یو بل درناوي ته قایل کړي. دغه بحثونه هغه وخت ممکن کېدلی شي چې د راډیوګانو له لارې، مثلا د ازادي راډیو له لارې دغسې خپرونې جوړې شي چې په هغې کې په کلو کې د تعلیم ته د هڅونې په برخه کې، یا مثلا په هغه ساحاتو کې چې مکتبونه شته یا مثلا نور دغسې تعلیمي مرکزونه شته، خلک دغسې پروګرامونه جوړ کړي، یا د راډیو له لارې دغسې څوک مېلمانه شي، کارپوهان چې خلک وپوهوي چې په خپلو کلو کې په خپلو ښوونځیو کې کتابتونونه جوړ کړي. هلته مثلا د دې دپاره هغه استادان د جوماتونو له لارې یا مثلا د خپله ملا امامان دغسې وهڅېږي تر څو خلک مطالعې ته مخه کړي، یا مثلا په هغه ساحاتو کې چې تعلیم نه شته دغه مسایل خو ټول د ناخبرۍ له وجې کېږي. نو که دغسې پروګرامونه ترسره شي، فکر کوم چې په ټولنه کې د شعور د لوړېدو سره د خلکو فکر هم غوړېږي، د خلکو په نظریاتو کې هم تغیر راځي. کله چې موږ سره د استدلال ظرفیت قوي کېږي، نو طبعا په ټولنه کې تشدد کمیږي، د یو بل نظر ته درناوی زیاتېږي. نو زما په نظر تر ټولو ښه لاره دا ده چې د علم د عامونې لپاره دغسې خپرونې چمتو شي چې زموږ په ټولنه کې ټول دغسې ارزښت نه برخمن شي.
مننه. د خبرونه په دې برخه کې به د خپل حقوق اوریدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼې لاله را سره شریک کړي. د خبرونه د موضوع په اړه البته عبد الظهور ګلزاد لیکلي، په تیرو 12 کې رسنۍ د ځوانانو په فکرونو کې بدلون او لوی انقلاب رامنځته کړ. ځوانانو د همدغو رسنیو له برکته د هیواد ملي ګټې، ارزښتونه، کلتور، دودونه وپیژندل او سیاست سره آشنا شول. که رسنۍ نه وای، هیڅکله د هیواد سیمې نړۍ له روانو حالاتو به دوی نه وای خبر شوي. نو رسنیو ته هم پکار ده چې رښتینی پر حقیقت ولاړه او بې پرې معلومات خلکو ته وړاندې کړي. ولید احمد شریف لیکلي، همدا رسنۍ دي چې موږ د هیواد او نړۍ د وضعیت څخه خبروي. اقتصادي، کلتوري، تجارتي او علمي پانګه مو د همدې مطبوعاتو له لارې بډایه کېږي. رسنۍ زموږ په ژوند کې د رڼا حیثیت لري. عبدالوارث عمرزی لیکلي، د ازادي راډیو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه. په لومړي سر کې د ازادي راډیو د کلیزې مبارکي تاسو ټولو ته وایم. او بیا یې لیکلي، د ازادي راډیو د ځوانانو پر ژوند او مسیر تر ډېره حده مثبت اغیزه کړې. یوازې که زه د خپل ژوند په اړه ووایم، ازادي راډیو چې زه یې دې ته وهڅولم څو په رسنیز ډګر کې عملا کار پیل کړم، ما ته ورته ډېر داسې ځوانان چې زه په ټولنه کې وینم د همدې رسنیو له لارې له بدمرغیو راګرځول شوي او اوس ښه ژوند لري. البته دا د هغو اورېدونکو نظرونه دي چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي وو. وړاندې به له خپلو اورېدونکو سره، البته له خپلو مېلمنو سره، په دې اړه وغږېږو چې څنګه کېدلی شي د دوی د سیمو ستونزې راواخیستل شي، لکه د دوی په سیمو کې کوم مسایل دي چې هغه لومړیتوب لري او باید په دغو خپرونو کې یاد شي، خپرونې پرې جوړې شي او بحثونه پرې وشي؟ مبارز صاحب، په کندهار کې کومې خبرې دي یا د ځوانانو کومې ستونزې دي، کوم مسایل دي چې ستاسو په نظر هغه لومړیتوب لري او په هغو باید کار وشي، خپرونې په اړه جوړې شي؟
هیواد صاحب، په کندهار کې خو ډېر مشکلات وو په تېرو کلونو کې. که زه د یو څو ولسوالیو معلومات تا ته درکړم، د کندهار چې هغه ترافي ولسوالۍ دي لرې دي، په دا شل کاله کې هلته ښوونځی خلاص وله، د یو ولسوالۍ وله معروف ولسوالۍ دي، زه خپله د معروف د ولسوالۍ یم. په معروف ولسوالۍ کې څلور څلوېښت مکاتب خلاص وله په دا شلو کلونو کې. دا شل کاله پیسې جریان درلودې، د وزارت څخه د ریاست څخه وتلې، معروف ته تللې. په دا شل کاله کې معروف نه د هلته لیسه موجوده وه، متوسطه مکتبونه موجود وه. په دا شل کاله کې دوی د پنځم فارغ ور نه کوي د دې ولسوالۍ څخه. اوس هم که چا ماته په دې ولسوالۍ کې د پنځم سیم فارغ چا وښوي، زه مجرم او جنایتکار یم. دغسې د کندهار ولسوالۍ ټولې دغسې راواخه، دغه مشکلات طرف عمده ول. د تعلیم دپاره هېچا کار نه وی کړی. دا که چیرې نور برخو ته راځو، د سړک پیسې وې، د ځینو ولسوالیو داسې اطرافي سیمې وې. ازادي راډیو کې دا په بار بار ما ویلي وو چې یوازې د یوې ولسوالۍ چې زه پېژنم، د هغه څه درجاره تر څوارلس پورې مېرمنې چې هغه د کوچني مریضې به درلوده، یعنې ژوند به د لاسه ورکوي، دولس دیارلس زنان یوازې زه پېژنم. په شپږو میاشتو کې زموږ د ولسوالۍ چې در هلته کلینیک موجود نه و، یعنې دغه ستونزو ته یو چا پوښښ ورکړی نه ولو.
خو مشخص مبارز صاحب، موږ د ځوانانو په مسایلو غږیږو، که مشخص توګه په همدغه دغه مسایل یاد کړئ چې دغه دغه مسایل دي، داسې چې مهم مسایل دي او باید کار پرې وشي، که په همدې اړه راته غږیږئ.
کار باید هیواد صاحب پر دې باندې وشي. داسې خبرونې لکه شفاق صاحب چې مخکې وویل، تر ډېره باندې تمرکز باید پر تعلیمي خپرونو وشي. دا اوس اطراف کې اکثره که په ښار کې څوک مثلا انټرنیټ کاروي، په ولسوالیو کې هلته انټرنیټ کار نه کوي، هلته یوازې همدغه ریډیو ده چې خلک یې اوري، دا مشران یې اوري، ځوانان یې اوري، کوچنیان زنان یې اوري. دوی ته باید داسې خپرونې جوړې شي چې د دوی ذهنیت ته تغییر ورکړي هیواد صاحب، تر څو دوی ودې ته اماده شي، تیار شي چې موږ خو پر ډېره غلطه لار روان یو، موږ په تیارو کې ژوند کړی دی، موږ نور باید د رڼا لور ته راووځو، دا ماشومان ته د تعلیم زمینه برابره کړو، کار وکړو، خدمت وکړو، موږ څنګه به پس پاتې یو، یوویشتمه پېړۍ ده. دغه رقم یو څو خپرونې هیواد صاحب چې جوړې شي تعلیمي کپاره برخه کې، خو د ولس تر ذهنه پورې باید داسې یو شی ورسېږي تر څو دوی عیار شي ودې ته، چې موږ باید دغه غلط کارونه پرېږدو، نور باید سمې لارې ته موږ برابر شو. دا اوس اطرافو کې بېخي داسې خلک دي هیواد صاحب چې په ډېرو تیارو کې ژوند کړی دی، دغه پر حق باندې پښه ایښودول شوې ده، یعنې نن دوی اوس خودکشي ته مجبور دي، ځکه د دوی حق کې تیاری شوی دی. موږ باید د دې رسنیو د لارې د دوی د حق څخه دفاع وکړو، د دوی ملاتړ وکړو، داسې خپرونې ورته جوړې کړو. په داسې خپرونو باید تمرکز هیواد صاحب وشي، تر څو دغه د دوی عمده ستونزې چې دي دا تر یو ځایه پورې ورسو، نور ځوانان ودې ته اماده کړو، د ټولنې خلک ودې ته اماده کړو، دوی ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ښوونځي ورته جوړ کړي، نور د دوی حق ونه خوري. یعنی خو خدای تعالی وایي چې مثال زموږ دغه حق یې په داره باندې ښه دي، چې موږ دوی ته سمه لار باید در وښیو. نو مهمه خبره او اساسي خبره هیواد صاحب دا ده چې موږ تعلیمي خپرونې تر ډېره تمرکز هم پر تعلیمي خپرونو باندې وي.
ډیره مننه سعادت صاحب، تاسو په کابل کې یاست او په کابل کې مثال پوهنتون ته ځئ، له ځوانانو سره ښکته او پورته کېږئ. کوم مسایل مهم دي د کابل د ځوانانو لپاره چې ستاسو په نظر باید لومړیتوب ورکړل شي او کار پرې وشي؟
څلور پنځه موضوعګانې دي، دلته مې ځوانانو سره خبرې کړې دي. دغه کابلي ځوانان او اطراف ولایتونو ځوانان چې ډېرو ستونزو سره مخ دي، هغه یو چې دا بیکاری ستونزه ده چې په دې موضوع باندې باید بحث. دویمه موضوع چې ده چې ځوانانو سره مخامخ دي په اوس وخت کې، هغه له مهاجرت په اړه باید موږ دلته یو څو برنامې باید جوړې کړو. ځوانان د مهاجرت له توانونو د ګټو
موضوع
ډیر زیاته مننه آغلی عزیزی که خپله د ننګرهار په اړه راته وغږیږی او ان د نجونو په اړه هم راته ووایئ، ځکه کیدای شي د یوې نجلۍ په توګه هم تاسو ته خبرې وکړئ چې کوم مسایل تاسو ته مهم دي چې بحث پرې وشي. خو لومړی د خپلې سیمې په اړه راته ووایئ چې د ځوانانو ستونزې او مسایل څه دي چې تاسو فکر کوئ په هغو اړه باید بحث وشي.
لومړنۍ او اساسي ستونزه همدغه د پوهنتونونو تړل کېدلو چې دا خو اوس لخی پیلېږي. بل دا چې اکثره ځوانانو د اقتصادي ستونزو له کبله پوهنتونونه پرېښودل او لکه کار و روزګار ته یې لاس واچوه، او تر ډېره دلته بیکاري هم ده. نو ځوانان هڅه کوي چې هېواد پرېږدي او د قاچاقي لارې څخه ووځي. نو که چیرې په دغه برخه کې یا خپرونه جوړه شي یا د یوې خپرونې موضوع همدې ته ځانګړې شي چې ولې ځوانان هېواد پرېږدي، څه ډول باید دوی ته زمینه برابره شي د کار، او څنګه ځوانان د کار سره سره زده کړې هم وکړي. او په ننګرهار کې نجونې خاصې ستونزې نه لري، یوازې ستونزه همدغه د پوهنتونونو مسله وه چې دا د پوهنتونونو د ښوونځیو مسله وه چې پوهنتونونه به ژر له خیره پیل شي او د ښوونځیو په اړه لا هم دقیق معلومات نشته چې کله به پیلېږي.
ډیر زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. سراج صاحب، تاسې د خپلې سیمې د ځوانانو په اړه که راته ووایئ کوم مسایل داسې دي چې فکر کوئ هغه باید په رسنیو کې بحث پرې وشي؟
د خوست ولایت کې فکر کوم دغه وضعیت به په ټول وطن کې اوس خو فلحال دغسې یو ډېر خلک رواني لحاظ باندې سم نه دي. دلته د خلکو رواني ستونزې ډېرې شوې دي د وروستیو تحولاتو سره. بله دا ده د بیکارۍ ستونزه ډېره شوې ده. زما په نظر په خوست ولایت کې د ټولو وطنوالو لپاره دا پکار ده چې مثلا تاسو په دغسې خپرونو باندې که فکر وشي چې هغه مثلا د ځوانانو د روحي قوي کولو لپاره او یا په خپلو منابعو نه د استفادې هنرونه پکې تشریح شي. مثلا مونږ په یو وخت کې په وطن کې ډېر ښه دودونه درلودل چې اشعار به و دغه په دې وروستیو شلو کلونو کې دغه فرهنګ کمرنګه شوی دی. دلیل یې دا دی چې دلته مختلف پروګرامونه او موستاد دغه فعالیتونه یې ترسره کړل، دغه دودونه یې کمزورې کړل. اوس چې زموږ په وطن کې دغسې یو وضعیت راغلی دی چې موستاد او د نورو خلکو دغه فعالیتونه پرمختیایي فعالیتونه یوازې مثلا خوراکي توکو ته اړولي دي، زما په فکر کې تاسو د ازادي راډیو له لارې دغسې د زراعت متخصصین یا د نورو برخو متخصصین ملمانه کوي چې هغوی خلکو ته مثلا د زراعت په اهمیت باندې وغږیږي، د مختلفو تخمونو د کرلو په موضوعاتو باندې وغږیږي، تر څو خلک د خپلو منابعو نه د استفادې په چلو پوهېږي، مثلا په کرهنه وپوهېږي، دوی یا مثلا دغسې خپرونې جوړې شي چې په ټول هېواد کې خلک وهڅېږي چې دوی د خپل وطن د ابادۍ لپاره مټې راونغاړي، په خپلو مټو یې باور پیدا شي، نورو ته په تمه کېنني. زما په نظر که دغسې خپرونو ته تاسو په خپلو راډیو کې وخت ورکړي، دغه په اوسنیو شرایطو کې به ډېرې مؤثرې وي.
ډیره زیاته مننه. شفق صاحب، تاسو مخکې د خپرونې د شکل په اړه خبرې وکړې چې باید په دې ډول وي، خپلو اورېدونکو ته پام وشي. خو که راشو د موضوعاتو له اړخه، ستاسو په نظر مخکې یادونه وشوه، زموږ میلمنو یادونه وکړه چې دغه مهم مسایل دي چې باید کار پرې وشي، خو ستاسو له نظره کوم څه مهم دي چې نن سبا باید بحث پرې وشي او په د ځوانانو په خپرونه کې یادونه وشي؟
تاسې اوریدونکو اکثر ډېر ښه مسایل په ګوته کړل. یو خو دا دی چې خپرونې فرق لري. که د تاندې څانګې په اړه غږیږو یا د ځوان فکر په اړه، د دغو خپرونو چوکاټ عموما تعلیمي دی، یعنی ښوونیزه برخه ده. نو ښوونیزه برخه دا ده چې ته یا د یوې مسالې په اړه باید اوریدونکو ته معلومات وړاندې شي، یا یو مشکل دی د هغه په اړه خبرې وشي چې څنګه حل کېدلی شي. نو فکر کوم یو خو د ځوانانو هغه عمومي ستونزې دي چې اکثرو دغه د تاسې چا سره چې غږیږې دا اوس دوی درته یاد کړي، لکه بیکاری ده یا غیر قانونی مسافرتونه دي یا نشه یي توکي دي، دا عمومي ستونزې دي چې لوی ستونزې دي او تقریبا ټولې رسنۍ ورباندې غږیږي. یو د ځینو خاصو مشکلاتو پیدا کول دي، د ځینو خاصو سوژو پیدا کول دي چې ډیر ځلې هغه پټې پاتې کیږي. اوس تاسو سره چې د ځینو ملګرو مختلف ولایتونو نه خبرې وکړې، د زیاترو ټینګار په هغه غټو موضوعګانو وو چې هغه عام دي او خلک یې په اړه ډیر غږیږي، خو د خاصو موضوعګانو اشاره ډیره کمه وه. ځکه مثال درته ووایم، ما به چې چا سره مرکه وکړه بیا به مې په پای کې ورنه وپوښتل چې یعنی تاسې څه وړاندیز راته کوئ، په څه مسالې باندې فکر وکړو، بیا به ما ته یعنی فیډبیک به چې راکړه یا یو نظر به چې راکړه، ډېر ځلې ما ته ډېرې ښې سوژې پکې پیدا شوې دي. که مثال درکړم، په خپل د دې کلیوالو ځوانانو او د ښاري ځوانانو ترمنځ واټن چې دی، دا جدي مسله ده، خو ډېرې خبرې نه ور باندې کیږي. ښار ته چې یو کلیوال ځوان راځي، خلک په د اول ظاهر قیافه پورې یو ډول داسې په شکمن نظر ورته ګوري، یا فکر کوي چې یعنی کلی نه که یو څوک راغلی دی نو کېدای شي سواد کچه به خامخا کمه وي او دوی ډېر مشکلات لري، ډول ډول خبرې. همداسې چې بیا ښاري ځوان کلي ته لاړ شي، کلی کې بیا دا فکر کېږي چې فرضاً هغه د خولۍ نه ده په سر، څادر نه دی اچولی. دې ته ورته ځینې مسایل دي چې دوی دغه د دواړو ترمنځ واټن کم کړی دی. یا په سر کې ما یوه یادونه وکړه، ما ته یوې نجلۍ سره د پوهنتون یوې محصلې سره چې ما خبرې کولې، هغې دا سوژه ما ته راکړې وه، ویلې مونږ تازه کوژده شوي یو، خو ما ته مې خپله کورنۍ وایي چې ګوره په د اولو وختونو کې دا د هلک باندې فشار راوړه چې هغه تا خبره ومني او تل تا خبرې ته بیا غوږ کېږدي، دا اول کې چې د فشار راوړ نو بیا تل دغه کس د تا دی که نه. او همداسې ویلې، ځکه دوی دواړه خپل منځ کې ډېر سره خواږه وو، هغه هلک ته هم خپلې کورنۍ دغسې خبرې کړې وې چې پنجلۍ باندې اول نه لاس برکه که نه، چې بیا تا خبرې ته غاړه نږدي. نو د دې په ځای چې هغه دواړه جوړه چې په نږدې راتلونکي کې ژوند سره شریکوي، بیا به کورنۍ جوړوي، بیا به د هغوی ماشومان وي، هغه به دوی نه یو څه زده کوي، هغوی د دې په ځای چې مینې ته وهڅول شي، هغوی یو بل ته لکه دوه دښمنان د رقیب په ډول کینوي، د دوو مختلفو جهتونو په ډول سره کینوي، لکه دوه سیاسي ډلې چې وي چې یو بل ته لارې جوړوي. نو دا ځینې ښکاري وړې ستونزې یا یو څه پټې پاتې ستونزې دي، خو خبرې نه ور باندې کیږي. نو که رسنۍ دغه راونسپړي، یا فرضاً یوه بله مسله چې ډېره تابو بلل کیږي، خلک یې ننګ ګڼي، خبرې نه ور باندې کوي، خو هغه ډېره یوه جدي مسله ده. فرضاً د نجونو دا د تر اوسه رسنۍ هم ورباندې ډېر داسې په هغه کې غږیږي، په پرده کې غږیږي. ډېر ځلې میندې ډېر په سختۍ خپلو لوڼو ته دغه خبره کوي، نو په دې اړه پوهاوی چې کم وي همدا رسنۍ کوونکي. یا مخکې سراج صاحب چې تاسو ته د اشر یا په ګاډۍ خبره وکړه چې ځینې ښه دودونه دي په کلو کې، به مړی بچې وشو، د خپل کلیوال به راټول شول، هېڅ هغه د مړي به یعنی د مړي کورنۍ کری ډوډۍ چې نه خوړل، د کلیوالو به هر څه ورته راوړل چې هغوی تاسې هم غم ورپېښته او مرسته ورسره وکړي. دې ته ورته ډېر ځینې ښه دودونه دي چې ځوانانو پورې هم اړوند دي، ځوانان یې څنګه ژوندي ساتلی شي، ځکه پخوانیو خلکو خو وخوړله، د هغوی عمرونه ډېر شول، ځوانان دغه پخواني ښه دودونه څنګه بیرته را ساتلی شي. نو دا ځینې واړه واړه موضوعات دي، خو ډېر مهم دي. نو که چیرې دغسې ډېرو وړو وړو مسایلو باندې کار وشي، د لویو مسایلو تر څنګ، فکر کوم هغه روزنیز برخې کوم حق چې دی چې په خپرونه کې باید ځای شي، هغه به ادا شوی وي.
ډیر ښه خبره مو کړه شفق صاحب. یعنی رښتیا هم ځینې وخت لوی ستونزې چې کومې رامنځته شوې دي وجه یې دا وي چې هغه تر شا ځینې نورې وړې ستونزې لري. مثال که موږ پوښتو چې ولې تاوتریخوالی کېږي مثال د ښځې او خاوند ترمنځ، نو بیا دغه کیسه یې تر شا شته ده چې تاسو یادونه وکړه چې مثال د کورنیو لخوا هغه د ژوند په لومړیو مرحلو کې دوی هڅول کېږي چې د یو بل سره سخت چلند وکړي او له یو بل سره سخت لاړ شي د دې لپاره چې پر یو بل کنټرول ولري. نو ډیره زیاته مننه کوو. موږ همدا ډول غوښتل چې د خپرونې په وروستیو کې خپل همکار ښاغلی اجملان چې د ازادي راډیو د پښتو برخې ایډیټر دی هغه هم راسره ولرو او د دغو وړاندیزونو په اړه چې زموږ درنو میلمنو په خپرونو کې یادونه وکړه هغه هم ورسره شریک کړو. دا چې وروسته نور څه پروګرامونه دي ازادي راډیو د ځوانانو لپاره لري هغه به هم ترې واورو. انصاف تاسو ته ښه راغلاست وایو. دلته چې کوم مسایل یاد شول چې په هغو مسایلو بحث وشي، یو خو هغه ځینې موضوعات چې غوښتنه یې وشوه چې مثال په تعلیمي مسایلو، بیکاري، کډوالي، نشه یي توکو، اجباري ودونو، د پوهنتونونو د تړل کېدو، د ځوانانو د اوسنۍ رواني ستونزو په اړه خپرونې جوړې شي. یوه بله غوښتنه دا وه چې دغه خپرونې باید ویډیویي شي. مثال په ښارونو کې ځوانان راډیو نه اوري. د دوی غوښتنه دا وه چې مثال نن سبا ډېر ځوانان په ټولنیزو شبکو کې مصروف دي، نو ښه دا ده چې دغه موضوعات چې دلته د راډیو د لارې وړاندې کېږي ویبپاڼې ته هم راشي او ټولنیزو شبکو ته هم راشي چې دغه ځوانان هم ترې برخمن شي. نو په دې اړه څه پلان او پروګرام شته؟
مننه هیواد صاحب. له تاسو هم دارنګه لاغه اوریدونکو نه چې په دغه خپرونه کې د ځوان فکر په خپرونه کې موږ سره تماسونه ونیول، خپل نظرونه او د ازادۍ راډیو د خپرونو په اړه باندې خپل وړاندیزونه شریک کړل، ځینو یې ستاینې وکړې دي. موږ د خپرونو د موږ د نشراتو نه خوښ وو. د دوی ټول منندوی یو. ازادۍ راډیو خپرونې د دوی لپاره دي. موږ تر اوسه پورې هم په خپلو خپرونو کې د ځوانانو او ښځو لپاره یو غوښنه ونډه لرو او د دې دلیل دا دی چې د افغانستان یو لوی جمعیت چې دی دا ځوانان دي او نمایي برخه خو بیخي واضحه ده چې ښځې دي. کله چې موږ خپرونې لرو نو دا د موږ مخاطبان دي، دا د موږ اورېدونکي دي او موږ د دوی هغه اړتیاوې چې د معلوماتو د رسولو په برخه کې لري دا په پام کې نیسو. همدغه ستاسو خپرونه د ځوان فکر خپرونه چې دا مثلا تاندې څانګې خپرونه چې دا همدارنګه د ادبي مجلې او نورې داسې ګڼې خپرونې لرو چې هغه د ځوانانو سره په تړلو مسلو راڅرخي. د ډیجیټلي نړۍ په اړه باندې مو یو نوی برخه پیل کړې ده چې له دې وروسته به د موږ اورېدونکي د موږ په خبري مجلو کې اوري چې هغوی کې دوی ته ښیو چې د ډیجیټل یا آنلاین نړۍ دا چې اوس ډېره پراخه ده، موږ ټول پکې حضور لرو، په افغانستان کې پکې ځوانان حضور لري، دا خپلې ګټې لري، خپل زیانونه لري، خپل اصول لري، یعنی مسؤلیتونه هم لري او یو سړی پکې حقونه هم لري. په دې باندې به په هغې پروګرامونو کې بحث کیږي. همدارنګه د ښځو لپاره موږ ګڼې ځانګړې خپرونې لرو چې زیاتره ځوان نجونې او همدارنګه مېرمنې ته استفاده کولی شي. په دې خپرونو باندې هم مثلا د مخکښو ښځو پروګرام دی، نیمه نړۍ پروګرام دی، نور بستې یو پروګرام لرو او ګڼې نورې خپرونې موږ د ښځو او ځوانانو په اړه متمرکزې لرو. تاسو یادونه وکړه د زهرو کاروان یو پروګرام لرو چې دا هدف یې دا دی چې په افغانستان کې دغه نشه یا متعددل وس په یو لویا او ډیره جدي ستونزه بدل شوې دي. شل کاله یا دیرش کاله مخکې موږ په افغانستان کې د معتادینو شمیر ډیر کم و، حتی په نشت حساب و. اوس د افغانستان ټول ښارونه له هرات نه رانیولې تر دغه پورې تر نورو ولایتونو پورې، دا په کابل پورې، دلته موږ په کوڅو کې د نشه یي موادو باندې د معتادو خلکو شاهدان یو او د دې پروګرامونو هدف دا دی چې ځوانان وهڅوي چې د نشه یي موادو باندې روک دي نشي. نو دا خو هغه څه دي چې موږ یې تیار لا د وس نه کوو. په راتلونکي کې تاسو وویل هو دا ډیره ښه خبره ده چې که په افغانستان کې ځوانان ډیر انټرنیټ کاروي، موږ په دې باندې ډیر کار کوو چې وتوانیږو خپلې دغه راډیوي خپرونې او خپل دا آنلاین خپرونې سره ډیرې نږدې کړو. په نږدې ورځو کې به داسې وخت راشي چې موږ به وتوانیږو چې د موږ راډیوي خپرونې د موږ اورېدونکي په فیسبوک فیسبوک لایف او نور پلیټ فارمونو باندې کلب هاوس چې دی یا سپیسونه چې دی په دې کې واوري او له دوی سره معلومات شریکو په دې برخه کې. همدارنګه ځینې خبرونه چې موږ اوریدونکو ته په زړه پورې دي جالب دي لکه ادبي او فرهنګي مجله چې موږ لرو، همدارنګه د تاندې څنګه چې د ځوانانو باندې راڅرخي، دا به کوشش دا وکړو چې موږ یې آنلاین په داسې بڼه خبرې کړلی شو او په داسې بڼه یې اوریدونکو سره شریک کړلی شو چې هغوی کراډیونه اوري او په خارونو کې دي او آنلاین وسایلو ته لاسرسی لري، کولی شي چې له آنلاین وسایلو نه استفاده وکړي. همدا اوس هم د موږ اوریدونکو خصوصا ځوانان کولی شي چې زموږ اپ یا اپلیکیشن ازادي رادیو دا په خپل موبایلونو انډراید او دا آی او اس کې دواړو کې کار کوي، لدین هم ډیر څه ترلاسه کولای شي. موږ هم دا اوس کافي د قدیمو ټولې خبرونې دی ځوانانو لپاره دوی آنلاین پیدا کولای شي. بل شی وبخې هیواد سب چې موږ غواړو ډیر تمرکز پی وکړو هغه سپورت ورزش دی. دا په افغانستان کې په تیرو شلو کالونو کې تاسو ته معلومه ده چې په بیلابیلو برخو کې د موږ سپورتي کلبونو ځوانانو وده وکړه، لا پر مخ لاړل، هغه که په تکواندو کې و، هغه که فوټبال کې و، هغه که کرکټ کې و، هغه که په نورو برخو کې و، د ښځو او نجونو سپورتونو هم وده وکړله. نو موږ به کوشش وکړو چې د ځوانانو په سپورت هم تمرکز ولرو او د دوی لپاره سپورتي جالب خبرونه هم جوړې کړو. وسم لرو خو یعنی تر دې غواړو په خبره ورته ځان ورسو.
ډیره زیاته مننه ان صاحب، خوشحاله اوسه کور مو ودان چې د هغو وړاندیزونو په اړه مو خبرې وکړې چې زموږ درنو میلمنو د خپرونې په لړ کې را سره شریک کړیو. د خپرونې وروستۍ شیبې دي له خپلو همکارانو ښاغلي اجمل اند او اجمل تورمن څخه او همدا ډول له خپلو میلمنو نورګل شفاق، سیف الرحمن، سراج امینی، عزیزي، زیت الله مبارز او سمیع الله سعادت څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته او د ازادۍ راډیو د شل کلن رسنی سفر مناسبت ته د ځوان فکر او د ازادي رادیو د نورو خبرونو په اړه خپل نظر نه را سره شریک کړل. لا تاسو هم ډیره زیاته مننه چې خبرونه مو واوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي. جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے او ڈیر جنگستڑے دے زخم خوبڑے دے، سولستارات لغواڑی سولستارات ہو، سولستارات لغواڑی سولستارات لغواڑی، خی پاکی وبغواڑی وینا وینا نغواڑی، جنگ زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی نو جنگ 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 زتان غواڑی. او لو بیرانور کی دی مات منان سے کیدی امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ ہو امن لوی واڑ غواڑی امن لوی واڑ غواڑی خی پاکی اوپ غواڑی وین وین نغواڑی جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی نو جنگا جنگا جنگ زتا نغواڑی